アバサテラジオ。
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1449 هجری لمریز کال د جدید میاشتې لسمه ده، چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 1 سره برابر ده. یعنی نن د روان میلادي کال وروستۍ ورځ ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله ز نوریا سنوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره سره اړیکې ونیولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار ویلي دي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې لومړنۍ غونډه به په اسلام آباد کې وشي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې خاموخه دې سات مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم جکپوري سلاکار سردار عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته دې ښار ته ستانه شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 نه تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې شوې وه. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي وو چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د جکپوري سلاکار د دې خبرې په اړه کابل څه نه دي ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یو جینګ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبر کړي بیان کې ویل شوی دی چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې شوې دي او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره تېره ورځ د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د وسلو په برخه کې د دې مرستې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې پیکینګ به څرنګه او څومره کومک کوي. ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي ملاتړي علي اسکر لعلي ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې افغان لوبډله به پای لوبې ته ورسیږي. د آسیا د فوټبال ملي ټیم په 2013 کال کې له هند څخه د جنوبي آسیا د فوټبال لوبې د فوټبال لوبو فاینل ګټلې وو. ښاغلي علي اسکر لعلي په دې اړه وویل دا وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې له اتلولۍ دفاع وکړو، اوس له سریلانکا سره پر لوبې تمرکز کوو او غواړو هر ډول چې کیږي دا لوبه وګټو او وګورو چې په پای لوبه کې هند یا مالدیف له موږ سره مخامخ کیږي چې بیا به پر هغې لوبې تمرکز کوو. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ ژورنال او رویټرز خبري آژانس د راپورونو له مخې په دغو پلان شوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرسته تورن دي په نښه شي. امریکایي چارواکو وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیز ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي دي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکان بیرته د ښار ته ستانه شي. بان کی مون دا ژمنه تېره ورځ په ټلیفون کې د عراق له صدر اعظم حیدر ال عبادی سره وکړه. حیدر ال عبادی د رمادي لیدنې ته وروسته تر دې تللی و چې عراقي ځواکونو له داعش څخه ونیو. د بان کی مون له دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې د رمادي بیرته نیول یوه مهمه کامیابي بلل شوې ده. ملګری ملتونو اټکل کوي چې د رمادي د ابتدایي رغونې لپاره شاوخوا شل میلیونه ډالر پکار دي، خو د سمې رغونې لپاره بیا ډیرو پیسو ته اړتیا شته. د یو بل خبر له مخې د عراق صدر اعظم حیدر علي البادي تېره ورځ وویل چې ترکیې د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه ده کړی. ترکیې ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د الایبادی تر خبرو مخکې تیره ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ چې که چیرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي، نو د ترکیې ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. ترکیې د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا یو نیم سل عسکر د عراق د بشقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یې یو شمیر پوځیان وویستل، خو څرګنده کړه چې دا نه شي کېدی چې ټول ځواکونه به باسي. د عراق صدراعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دې نه استوي. هغه برتانیان چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې تر وروستي بریت پلان درلود تېره ورځ په عمري حبس محکوم شول. محمد رحمان وویشت او د میرمن سنا احمد خان 25 کاله زندانی شول. څارنوالان وایي محمد رحمان د می په 28مه په داسې وخت کې نیول شوی و چې د لا بشپړ بم نه و جوړ کړی او څو ورځې نورې ورته په کار وي، خو که چېرته دا بم جوړ شوی او چاودېدلی وی نو ډېر ورنۍ به یې رامنځته کړی وی. څارنوالان زیاتوي چې 25 کلن محمد رحمان د پام وړ کیمیاوي مواد اخیستي وو او وړې تجرباتي چاودنې یې د خپل کور په انګړ کې کړې وې. د محمد رحمان میرمنې 24 کلنې سنا احمد خان بیا خپل میړه ته د دغو چاودیدونکو موادو لپاره پیسې ورکړې وې او د روسیې د پیسې روبل ارزښت په روان کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تېره ورځ 3.2 روبل له یو ډالر سره تبادله شول. روبل تیر کال 40% ارزښت له لاسه ورکړ او اوس دغه ارزښت 40% نور هم کم شوی دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په بدخشان کې هوا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 9 چټه منفي 14، اسمان به ځای ځای وریځ وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2 چټه منفي 14، اسمان یې صاف اټکل شوی دی. په ګردیز کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 8 چټه منفي 3. په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 18 چټه منفي 3. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 چټه 4. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 18 چټه 4. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 18 چټه 3. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 21 چټه منفي 3. او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9 چټه منفي 3، اسمان یې صاف اټکل شوی دی.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لپاره د لومړي ځل لپاره اړیکه ونیولې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو د اپراسیون رئیسانو ترمنځ دغه مستقیم ټلیفوني اړیکه د رامنځته کېدو هدف په ګډه پوله درامسته کیدون کوستون زو هواره ده.
کچری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي، کچری په تکتیکي برخه کې نه حلیږي، دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسئلې ته به د حل لاره پیدا کړي.
پاکستان دغه راز اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دو اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دغه څلور اړخیزه غونډه په افغانستان کې د سولې د بهیر د ګړندي کیدو په هدف جوړیږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې ملګرو ملتونه وایي چې سږ کال 2015 میلادي کال اروپا ته شاوخوا 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي دي، او د ژوند رنګونو کې بلې 15 کلنې ماشومې چې په وړکتون کې د واورې چې سره له اوسه په دې فکر کوي چې ډاکټره شي.
دوزخ تسلی لمبی خدای مون تینا ساتی، هی بی بی هیا بی بی دا ما کدی څنګه ښکلی ده.
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې، او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو د ستونزو د رامنځته کیدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه انکار اخیستل کیږي. افغان لوري دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قوماندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسون رئیس ترمنځ یو هټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي، نو دوی به سره په تلیفون باندې، کچېری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي، دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسئلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قوماندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وې، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی پورس هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسي وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان سر اعظم په روسیو کې خبرې وکړې، روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې 13 ورځې وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
که چې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او پر اختیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي، نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کیږي، او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونه مخه ونیول شي، مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي، دا بې تاثیره نه دي. یعنې ګټه شته دی، بې ګټې هم نه دي.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نه شي کېدی، خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د آزادی په چپو اونیز پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او 2 ساعته دوام کوي، روان 2015 کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړل کېږي، او دا چې نوی میلادي کال به افغانستان له امنیتي پلوه له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي، دا موضوع هم له د امنیتي او سیاسي چارو کارپوهانو سره څېړو. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. او سم یو ځل بیا په مکړې د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه ته په بارنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم جگپور سلاکار سرتاج عزیز وای چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 متر 15 پورې د کابل اسلام آباد پیکینګ او واشنگتن د استازو غونډه جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یو جین سره د سولې پر بهیر خبري وکړې. د ملي امنیت شورا په خبر کړی بیان کې ویل شوی چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر میکانیزم خبري شوی او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده. ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د ښار ته ستانه شي. د عراق صدر اعظم حیدر لبادی تیره ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکی ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. هغه برتانیې چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې د تروریستي برید پلان درلود تیره ورځ په عمري حبس محکوم شول. محمد رحمان وویشت او د میرمن سنا احمد خان 15 کاله زنداني شول. او د روسیې د پیسې روبل ارزښت پر روان میلادي کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تېره ورځ 3.2 روبله له 1 ډالر سره تبادله شول. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د امنیتي اندیښنو او بیلابیل وسلوالو ډلو پر فعالیتونو مقالې لیکلې دي. نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د مبارزې په برخه کې هڅې کوي، داسې ښکاري چې یو ځل بیا په افغانستان کې پخوانی دښمن راڅرګندېږي. د غولسپانی القاعده شبکې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د دې شبکې روزنیز کمپونه جوړیږي او د موضوع د امریکا دفاع وزارت او استخباراتي ادارې ارباسي چې پر دې غور وکړي چې آیا دغه سیمه به یو ځل بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره په یو روزنیز سیمه بدله نسی. نیویارک ټایمز زیاتوي دغه کمپونه تر هغه لوی نه دي چې اوسامه بن لادن د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو د مخه جوړ کړی و. خو وايي د نور امنیتي ګواښونو په ترڅ کې د القاعده شبکې د نوي روزنیزو کمپونه جوړېدل د اندېښنې وړ دي. د نیویارک ټایمز په خبره د افغانستان وضعیت د 2015 کال د 2 نیمایي را په دې خوا کړکیچن سوې دی. پینټاګون هم په یو راپور کې چې دوی اونۍ وړاندې خپور سوی وو هم دې موضوع ته په اشاره ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د دې سبب سوي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 20% ډیر سي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د امریکا پارلمان ته ویلي د حقانی شبکې چې په پاکستان کې ده په افغانستان کې د القاعده شبکې ولا تر ټولو مهمو ملاتړو څخه ده. نیویارک ټایمز د جنرال کیمپل قبل لیکي د دوړو ډلو هدف د افغانستان دولت رنګول، ل دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو ایستل او هلته د یو نوی توندلاري دولت رامنځته کول دي. کیمپل دا هم ویلي ک تر اوسه ډیرو کسانو د القاعده شبکې ته د نړیوال جهاد لپاره د یو اخلاقي بنیاد په توګه کتل، هغه داعش ته هم د یو عملی ځواک په سترګو ګوري. واشنگتن پوسټ ورسپنې بیا په ورستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د زورواکو کسانو پر ځای د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې د یو عصري پوځ د رامنځته کولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر دغه نوې ودانۍ چې کوچنی پینټاګون یادیږي او د امریکا په مالي مرسته جوړه شوې د وسلوالو یاغیانو د ماتې لپاره د قومندې ته یو مرکز په نوم یاد کړه. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ودانۍ لپرانستلو سره هم مهاله د دغه وخت په ختیځ کې د ننګرهار لاچین ولسوالۍ څخه د دولت پلوي خصوصي ملیشو لخوا د ظلم او زور زیاتی راپورونه خپاره سو. افغان حکومت راپور ورکړ چې دغه ملیشو په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې د څلور غړو سرونه پرې کړه. روسپانه زیاتوي دا پیښه په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان له کورنۍ جګړې څخه تر ټولو ناوړه ګټه اخیستنه ده چې د زورواکو لخوا د زور زیاتي په اړه اندېښنې ډېروي. لیکوال کاږي دا کار کولی سي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالب وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د اشرف غني د حکومت هڅې کمزورې کړي.
ازادي رادیو هورې د سهار و بجې او شل خېدی ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. مخکب خبرونه کوم واردل چې پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوه اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد و نقیض څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
یو پاکستانی چارواکی وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هېوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او امر کې د څو هېوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او دغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخته وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جکپوري سلاکار تیر ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له 10 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وای چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبري وکړي. د دې خبري علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پښه شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې روسه تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وزنډېدي چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
د وسلوال طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمن د سولې د خبرو د ګړندې کېدو په مقصد د څلور اړخیز کمیټې د غونډې په باب مو واورېدل چې ټاکل شوی وه. مخکې البته افغان چارواکو ویلي وو چې په کابل کې جوړیږي، خو اوس په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دا غونډه به په اسلام آباد کې جوړیږي او د غونډې وخت هم د جنوري د میاشتې 10 نه تر 15 پورې یاد کړی دی. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ولمورس په عربي متحده اماراتو کې د زیمبابوې په وړاندې خپل دوهمه لوبه هم وګټله. په دې لوبه کې د افغانستان د ټیم وتلی لوبغاړی شهزاد محمدي ښه وځلید. هغه 121 منډې جوړې کړې. ښاغلی محمدي د غونډې د لوبې حساسې شیبې ته په پام سره هغو فشارونو ته چې په لوبغاړو رامنځته کېږي وایي:
ټول نه زیات خوشحاله هغه وو چې مونږ دا لوبه وګټله. اما دا یو څلور څلور دښمن مې جوړې کړې او زمونږ ټیم خدای مکه زمونږ ټیم بایللې وې. نو نه دا څلور دښمن ما ته فائده راکول، نه زمونږ ټیم ته فائده کول.
له ښاغلي محمدي سره مو مرکه کړې ده په بل خبرونه کې، یعنی څه باندې نیم ساعت وروسته درته خبرو. خو اوس رازو یو بل موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې دروایي سږ کال څه باندې 1 میلیون کډوالو پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته رسېدلي دي. د شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. دا د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو پناه غوښتونکو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتګ چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناهغوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,000,000 او 1,530,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناهغوښتونکو له ډلې نږدې 8,000,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2,500,000 کسان په سوریې کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدوبه یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راواوښتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناهغوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,00,000 او 3,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناهغوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې دروان بحران د حل لپاره هڅې هم داسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني ونې په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهییز اشغال هڅه ده. د هنګري حکومت هم د غیر قانوني پناهغوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګري پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دیني عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایت کارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د ژوند رنګونه
خاګرانې تانوم چی شیدا؟
توسن نشتین.
سو کله نه؟
پینځه.
خا خا ډیر ښه. څنګه د درس وای؟
مکتب کې.
سوم صنف کې؟
نرسری.
خا نرسری کې؟
هو.
خا خا تر ته کیسه وکاو نرسری کې کوم کوم مضامین لولې؟
دری، پښتو، ریاضی، انګلیسي.
خا خا بیا کومه یو ګډیره تکړه یې؟
ټول کې.
آفرین. خاطه سوم نمبر یې جان؟
اول نمبر.
آفرین، ماشاءالله سمره لایق یې نام خدا. بیا کله کله صنف کې ترانه هم وایې؟
هو.
خا اوس ترانه زده ده؟
هو.
ته ماته یو دانه وایې؟
راځي شي مکی تلار شي مکی کې ثواب دی یو قرآن بتوای یو قرآن وزوای هاي بی بی هيا بی بی دا مکه دی څنګه خلې دا عبد الله پشان لیکلې دا دوزخ کسلی لمبی دایمن تین ساتي هاي بی بی هيا بی بی دا مکه دی څنګه خلې دا عبد الله پشان لیکلې دا دوزخ کسلی لمبی قدامن تین ساتي مننه
ډیره خسته ترانه دی راته ویلې ترانه تر څنګه د نور دواګانې آیتونه مزده دي. آفرین، ته یو څو دواګانې راته وایه.
بسم الله الرحمن الرحیم د خوب دعا اللهم بسمک اموت و احیا بتجید الهدى الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه نشی د جوړې خلل دعا او بسم الله وعلى بركه الله جودي مز بسم الله وعلى خيرتي جودي خيرتي الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دي تشنافد تلد رحميني اعوذ بك من الخبص والخبائث درعوت الغفرانك
عفرين ما شاء الله ډیر نام خدا لایق انجلی راتلون کی کی غواړی لخیره مثلا چی مکتب ته خلاص کو بیا کوم رشته انتخاب کی
ډاکټر
ښه ډاکټر دی خو خېږي ولید خو خېږي ډاکټری
مغوان مریضان ته تایو کوم
ښه ښه ډیر ښه بس تا دې خدای خپل ارزوګانه ته ورسې ډیره زیاته مننه خوږی خوشاله اوسې
ډیره مننه
به ژوند رنگونو کې مو لیوی پنځه کلنی ماشومی چې په وړکتون کې د واوریدل چې سر لووسه په دې فکر کوي چې ډاکټر شي او د فزیکو الجبرو نه پوهیږم نورو مزامینو تر څنګ ډېرې دواګانې هم زده کړې دي. زما همکار همدا شیبه استودیو ته راغی. امید مرزبان خبرونه ته راغلست.
صبحتان بخیر آقای نوری. سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز. امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم همراه با همکارانم. از تازه ترین تحولات افغانستان به شما خواهیم گفت در آغاز سرخط خبرها. برای نخستین بار وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان از طریق یک خط تلفنی خاص با هم وصل شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز برای راهیابی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جنوب آسیا در برابر سریلانکا به میدان می‌رود و فعالان در سوریه می‌گویند که دو حمله انتحاری همزمان در دو رستوران در یکی از شهرهای سوریه رخ داده است. تفصیل خبرها. برای نخستین بار وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان از طریق یک خط تلفنی خاص با هم وصل شدند. مقام‌ها در کابل اسلام آباد گفتند در بخش نظارت بهتر از تحرکات در سرحدات دو کشور و هماهنگی بیشتر میان نظامیان دو کشور این خط تلفنی استفاده خواهد شد. هرچند کابل درباره مؤثر بودن این اقدام به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل‌تری خواهیم داشت. مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان میگوید بین 10 تا 15 ماه جنوری مذاکرات چهار جانبه میان نماینده های کابل، اسلام آباد، پیکینگ و واشنگتن برگزار می شود. سرتاج عزیز این موضوع را دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد به خبرنگاران گفت. او گفت در این نشست چهار جانبه بالای این بحث می شود که چگونه می توان طالبان را آماده مذاکرات با حکومت افغانستان ساخت. درباره برگزاری این نشست در جریان کنفرانس قلب آسیا در ماه جاری در اسلام آباد تصمیم گرفته شده بود. پیش از این مقام های افغان گفته بودند که نشست چهار جانبه در کابل برگزار خواهد شد، اما حالا مقام های پاکستانی می گویند که اسلام آباد میزبان این نشست خواهد بود. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز برای راهیابی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جنوب آسیا در برابر سریلانکا با میدان می رود. کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان علی اسکر لعلی به رادیو آزادی گفت تیمش برای این بازی آمادگی کافی دارد.
برای ازی آمدیم که از مقام قهرمانی دفاع کنیم. فعلا تمرکز ما روی مسابقه با سریلانکا است که میخوایم مسابقه را بر صورت ببریم. بعد در فاینال ببینیم که هند و یا مالدیو با ما روبرو میشن که باز روی ازی تمرکز خواهد کردیم.
افغانستان در سال 2013 قهرمان بازی‌های جنوب آسیا شد. در مسابقات فعلی نیز مدافع مقام قهرمانی است. پیش از برگزاری بازی امروز میان افغانستان و سریلانکا در بازی سیمی فاینال دیگر هندوستان در برابر مالدیو به میدان می‌رود. مربی تیم ملی کرکت افغانستان انضمام الحق امتیاز پیروزی اخیر تیم ملی کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه را به مربی بالینگ مربی بالینگ این تیم منوچ پرابا اهدا کرد. انضمام الحق تقریبا 3 ماه قبل مربی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد و بعد از آن بازیکن سابق هند پرابا کر که در بالینگ سری شهرت داشت به حیث مربی بالینگ این تیم تعیین شد. انضمام الحق دیروز در صحبت با خبرنگاران در شارجه این مربی هندی را تعریف کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در اواخر در این اواخر تیم زیمبابوه را در بازی 20 اوره یک روزه در خانه اش شکست داد. در امارات متحده عرب در بازی های یک روزه 50 اوره با تیم ملی زیمبابوه تا حال در دو بازی اول علیه این تیم برنده شده است. قرار است بازی سوم تیم ملی کرکت افغانستان با تیم زیمبابوه روز شنبه در شارجه برگزار شود. ادامه خبرها. فعالان در سوریه میگویند که دو حمله انتحاری همزمان در دو رستوران یکی از شهرهای تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه رخ داده است. بر اساس گزارش ها 10 نفر در انفجارهای دیروز در شهر قامیشلی واقع در نزدیک سرحد با ترکیه کشته و زخمی شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است میگوید که حداقل 16 نفر در این رویداد کشته شده و بیش از 22 نفر دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر در این باره تا حال در دست نیست. رسانه‌ها گزارش دادند که حکومت ایالات متحده آمریکا بالای مجموعه‌ای از تحریم‌های کار می‌کند که واشنگتن قصد دارد بالای شرکت‌ها و افراد دخیل در برنامه تولید راکت‌های بالستیک ایران وضع کند. روزنامه وال استریت ژورنال و خبرگزاری رویترز گزارش دادند که این تحریم‌ها بالای 10 شرکت و شخص در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عرب وضع خواهند شد. ادعا می‌شود که این شرکت‌ها و افراد در برنامه انکشاف راکت توسط ایران دخیل بودند. مقام‌های ایرانی پافشاری دارند که برنامه راکتی این کشور مغایر با توافقنامه‌ای نیست که میان تهران و 6 کشور نیرومند جهان امضا شده و بر اساس آن تحریم‌های وضع شده قرار است بالای ایران لغو شوند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون پیشنهاد کرده است که برای رساندن خدمات ابتدایی و بازسازی شهر رمادی عراق کمک شود تا مردم ملکی بتوانند دوباره به این شهر برگردند. بان کی مون دیروز در صحبت تلفنی با صدر اعظم عراق حیدر العبادی در این مورد سخن گفت. حیدر العبادی بعد از آن از شهر رمادی دیدن کرد که قوای کشورش این شهر را از تصرف گروه داعش خارج کردند. در اعلامیه دفتر بان کی مون آمده است که تصرف دوباره رمادی یک کامیابی بزرگ است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6، آسمان صاف. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 16، آسمان قسمن ابری.
شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاه از داشته های این مجله خبری. پیوند وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان از طریق یک خط تلفنی ویژه.
دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس
بین رئیس اپراسیون قوای نظامی ما و رئیس اپراسیون قوای نظامی پاکستان یک خط مستقیم تلفنی برقرار شده است.
نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا درباره چگونگی مذاکرات صلح افغانستان با هم گفتگو می‌کنند. در همین برنامه نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ های زندگی از یک کسبکار شهر میپرسیم که چگونه میشود با فساد اداری مبارزه کرد.
در افغانستان کلش سر تا سر کلش رشوت خوری چیز تقیقه افغانستان چی با پیشتر میکنه اگر مردم چی کنن در غیر از اون میکنه پیشتر و حالا همکاری با دولت کنی گوشه غیر از اون گمنه میشه فساد داری.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام میرسانم و آرزوی روز خوشتان را دارم. برای نخستین بار وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان از طریق یک خط تلفنی خاص با هم وصل شدند. مقام‌ها در کابل اسلام آباد گفتند که در بخش نظارت بهتر از تحرکات در سرحدات دو کشور و هماهنگی بیشتر میان نظامیان دو کشور این خط تلفنی استفاده خواهد شد. هرچند کابل درباره مؤثر بودن این اقدام به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. در گزارش سید سمی عباس بیشتر بشنوید.
بین قماندانان نظامی افغانستان و پاکستان تماس مستقیم برقرار شده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری در این مورد برای رادیو آزادی معلومات داد.
دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس
بین رئیس اپراسیون قوای نظامی ما و رئیس اپراسیون قوای نظامی پاکستان یک خط مستقیم تلفنی برقرار شده است. اگر در دو طرف سرحد کدام واقعی صورت بگیرد و از طریق تکتیکی این مشکل حل نشود، آنها با این خط تلفن تماس میگیرند و مشترکاً برای آن رای حل پیدا میکنند. جنرال دولت وزیری افسود در گذشته هم بین قماندانان سرحدی دو کشور همین گونه رابطه وجود داشت، ولی این بار تماس در سطح بلندتر برقرار شده است. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم بجوا میگوید در مورد برقراری چنین ارتباط روز یکشنبه در وقت سفر لوی دریستیز قوای پاکستان جنرال راحیل شریف به کابل و ملاقات وی با مقامات نظامی افغان تصمیم گرفته شد. لوی دریستیز پاکستان بعد از ملاقات رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی با صدراعظم پاکستان نواز شریف در هفته جاری به کابل سفر کرد. جنرال بجوا میگوید اولین ارتباط تلفنی بین رؤسای اپوزیسیون دو کشور دیروز صورت گرفت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد فواید برقراری چنین ارتباط بین دو کشور اظهار داشت. اگر کسی به تعهدات خود جدی باشد و به وقایع به نظر واقعی بنگرد، چنین ارتباط مفید می باشد و غیر مفید به خاطر نیست که اگر از سوی پاکستان به مناطق کنر و یا جاهای دیگر فرار می شود، رئیس اپراسیون افغانستان در همان لحظه با همتای پاکستانی خود تماس می گیرد و در همان حال می تواند جلو فیرها را بگیرد و یا به طور مثال اگر جلو وقایع دیگر گرفته شود بی تأثیر نیست، یعنی مفید واقع می شود و غیر مفید نیست. در افغانستان یک تعداد تحلیلگران به این نظرند که بر پاکستان نمی توان اعتماد کرد، ولی رئیس جمهور افغانستان می گوید رابط بین دو کشور متکی بر منافع آنها می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفته که بین 10 تا 15 ماه جنوری مذاکرات چهار جانبه میان نماینده های کابل، اسلام آباد، پیکینگ و واشنگتن برگزار می شود. سرتاج عزیز این موضوع را دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت. وی گفت که در این نشست چهار جانبه بالای این بحث می شود که چگونه می توان طالبان را آماده مذاکره با حکومت افغانستان ساخت. بیشتر در گزارش دیگری از سید سمی عباس بشنوید.
یک مقام پاکستانی گفته است که برای آغاز عملی مذاکرات صلح با طالبان در ماه جنوری یک جلسه در اسلام آباد راه اندازی می شود. قبل از این سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان جاوید فیصل به رادیو آزادی گفته بود که نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان در کابل جمع می شوند.
قرار است در شروع سال آینده میلادی نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا دایر شود. این جلسه به تعقیب کنفرانس قلب آسیا که در اسلام آباد شد برگزار میشه. هدف عمده از برگزاری این جلسه سنجیدن راه‌های مناسب و پلان‌های مورد نیاز برای شروع گفتگوهای صلح افغانستان صحبت میشه.
خبرگزاری رویترز می نویسد که برای ختم جنگ 14 ساله با طالبان تا حال جای مذاکرات معلوم نیست و سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که در بین 10 تا 15 ماه جنوری این جلسه در اسلام آباد برگزار می شود نه در کابل. سرتاج عزیز اظهار می دارد که در این اجلاس نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا سهم می‌گیرند و تصمیم در مورد برگزاری چنین اجلاس در کنفرانس قلب آسیا در جریان ملاقات رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان نواز شریف در اسلام آباد اتخاذ شد. دلیل این که چرا تا حال محل این مذاکرات قطعی نشده است معلوم نیست، در حالی که برای برگزاری آن دو هفته مانده است. از سوی دیگر تا کنون نمایندگان هیچ یک از این کشورها هم نگفتند که آیا نمایندگان طالبان در این مذاکرات سهم میگیرند یا خیر. اما کابل میگوید که این بار پاکستان برای آغاز مذاکرات هیچ پیش شرط ندارد و اگر کسی هم بخواهد که از این مذاکرات شانه خالی کند تحت فشار واشنگتن و پکن قرار میگیرد. دیپلمات‌ها تلاش دارند که مذاکرات صلح افغانستان دوباره شروع شود. مذاکرات ماه جولای بعد از آن به تأخیر افتاد که خبر فوت رهبر سابق طالبان ملا محمد عمر به نشر رسید. آمریکا و چین می‌خواهند که در روند صلح افغانستان کمک کنند، ولی در داخل حکومت افغانستان یک تعداد افرادی هستند که بر پاکستان اعتماد ندارند و با برگزاری این مذاکرات در پاکستان مخالفت می‌کنند. این مقامات پاکستان را متهم می‌سازند که به طالبان کمک می‌کند.
شنیدید که مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان گفته که بین 10 تا 15 ماه جنوری مذاکرات چهار جانبه میان نماینده‌های کابل، اسلام آباد، پیکینگ و واشنگتن برگزار خواهد شد. در این نشست چهار جانبه بالای این بحث می شود که چگونه می توان طالبان را آماده مذاکره با حکومت افغانستان ساخت. و حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که در همین باره ابراز نظر بکنین. به این سوال پاسخ بدین که به نظر شما نقش امریکا و چین در پروسه صلح افغانستان چگونه است و شما نقش این دو کشور را در پروسه صلح افغانستان چگونه ارزیابی می کنید. پاسختان را به شماره 818 اس ام اس بکنین در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. در همین جلای خبری پاسخهایتان را و اسمس های شما را پخش خواهم کرد. و حالا هم فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان میگوید بین 10 تا 15 ماه جنوری مذاکرات چهار جانبه میان نماینده های کابل، اسلام آباد، پیکینگ و واشنگتن برگزار می شود. برای نخستین بار وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان از طریق یک خط تلفنی خاص با هم وصل شدند. تیم فوتبال افغانستان امروز برای راهیابی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جنوب آسیا در برابر سریلانکا به میدان می‌رود. فعالان در سوریه می‌گویند که دو حمله انتحاری همزمان در دو رستوران یکی از شهرهای تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه رخ داده است. رسانه‌ها گزارش دادند که حکومت ایالات متحده آمریکا بالای مجموعه‌ای از تحریم‌های کار می‌کند که واشنگتن قصد دارد بالای شرکت‌ها و افراد دخیل در برنامه تولید راکت‌های بالستیک ایران وضع کند. و یک بریتانیایی که با همسرش قصد حملات تروریستی را در لندن داشت دیروز به حبس ابد محکوم شدند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. همچنان اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. و حالا هم از فرشته نگاه میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه گزارش های چاپ شده.
نیویورک تایمز در شماره اخیرش می نویسد در حالی که اداره رئیس جمهور باراک اوباما در زمینه مقابله با گروه دولت اسلامی و طالبان تلاش دارد، به نظر می رسد که دشمن قدیمی بار دیگر در افغانستان ظاهر می شود. روزنامه بالقاعده اشاره کرده و نوشته است که کمپ های آموزشی این شبکه در آن کشور ایجاد می شود و این موضوع وزارت دفاع و اداره های استخباراتی آمریکا را وامی دارد تا بررسی کنند که آیا اینجا بار دیگر به محل پرورش برای عملات بر آمریکا مبدل خواهد شد؟ نیویورک تایمز نوشته است که بیشترین از این کمپ های انگشت شمار نسبت به کمپ هایی که اسامه بن لادن پیش از عملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی اعمار کرده بود بزرگ نیستند. اما ظهور پایگاه های جدید آموزشی القاعده در میان افزایش تهدیدهای امنیتی نگران کننده است. به گفته نیویورک تایمز، وضعیت کلی در افغانستان از نیمه 2015 میلادی به این سو به وخامت گراییده. پنتاگون نیز در این مورد در گزارش که دو هفته پیش نشر کرد اشاره کرده گفت افزایش عملات شورشیان باعث شده تا تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 27% افزایش بیابد. جنرال جان کمپل، قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، به قانونگذاران کشورش گفته است که شبکه القانی که در پاکستان مستقر است یکی از مهمترین تسهیل کننده شبکه القاعده در افغانستان است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از جنرال کمپل می نویسد که هدف هر دو گروه اخراج نیروهای ائتلاف، سرنگونی دولت افغانستان و برقراری مجدد یک دولت افراطی است. جنرال کمپل به تهدیدهای امنیتی افغانستان اشاره کرده و به قانونگذاران کشورش گفته است که شاخه از گروه دولت اسلامی یا داعش به سرعت مصروف جلب و جذب جنگجویان در افغانستان است. به گفته وی اگر بسیاری ها تا هنوز شبکه القاعده را به عنوان بنیاد اخلاقی برای جهاد جهانی می خواندند، آنها داعش را نیز به عنوان وسط نیروی عملی می دانند. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش می نویسد که رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت دفاع این کشور که پنتاگون کوچک نام دارد، به عوض افراد زورمند روی اهمیت ایجاد یک اردوی مدرن در چوکات قوانین افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان این ساختمان جدید را که با بودجه آمریکا ساخته شده، به عنوان یک مرکز فرماندهی برای رسیدن به اهداف که شکست شورشیان است، عنوان کرد. اما به نوشته واشنگتن پست، همزمان با افتتاح پنتاگون کوچک در کابل، در فاصله حدود 270 کیلومتری در شرق در ولسوالی اچین، از ظلم و بیرحمی یک گروه شبه نظامی خصوصی طرفدار دولت گزارش شد. حکومت افغانستان گزارش داد که شبه نظامیان طرفدار دولت در یک عمل تلافی جویانه 4 جنگجوی گروه دولت اسلامی را سر بریدند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد این حادثه بدترین سوء استفاده از جنگ داخلی افغانستان در دو دهه است که نگرانی ها در مورد اعمال وحشیانه از سوی افراد زورمند را افزایش می دهد و این می تواند تلاش های حکومت اشرف غنی برای مبارزه با شورشیان طالب و دولت اسلامی را تضعیف کند.
فراموش نکنید که چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. چند پیام از طریق اسمس از شما دریافت کردیم. سوال ما در این مجله خبری از شما این است که نقش امریکا و چین را در پروسه صلح افغانستان چگونه میبینید؟ قرار است در ماه آینده نماینده های چین، امریکا، پاکستان و افغانستان با هم ملاقات کنند و در رابطه با مذاکرات صلح افغانستان یا پروسه صلح افغانستان با هم صحبت کنند. پس سوال که ما از شما داریم در این مجله ای است که نظرتان را به ما بفرستین در رابطه با اینکه نقش آمریکا و چین را در پروسه صلح افغانستان چگونه می‌بینید. با شماره 818 اس ام اس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین به ما میرسه. هند در چوکات یک برنامه اتمی 150 میلیارد دلاری می‌خواهد قرارداد ساختن 6 ریاکتور اتمی را در سال 2016 میلادی نهایی سازد. این در حالی است که هند روز چهارشنبه یک راکت جدید دوربرد زمین به هوا را که با کمک اسرائیل ساخته شده است آزمایش کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
هند تایید کرد که در مسیر نهایی ساختن یک قرارداد ساختن 6 ریاکتور اتمی در سال 2016 میلادی با شرکت وستینگ هاوس الکتریک قرار دارد. این مسئله نشان دهنده آن است که هند تطبیق برنامه انرژی اتمی 150 میلیارد دلاری اش را آغاز کرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، هند گفته است که در مورد ساختن 12 ریاکتور اتمی دیگر به همکاری روسیه توافق کرده است و کابینه فدرالی این کشور یک قرارداد اتمی ملکی را در زمینه تدارک مواد سوخت هسته‌ای با استرالیا تصویب کرده است. در اوایل ماه جاری یک مقام ارشد هند با آژانس خبری رویترز گفت قرارداد با شرکت وستینگ هاوس الکتریک که یک بخشی از شرکت توشیبا می باشد در مورد ساختن ریاکتورهای اتمی در ایالت گجرات هند که زادگاه نرندرا مودی صدر اعظم این کشور است در نیمه نخست سال آینده میلادی نهایی خواهد شد. هند پلان ساختن 60 ریاکتور اتمی را دارد که با دستیابی به آن هند را بعد از چین به دومین مارکت بزرگ انرژی هسته‌ای در جهان مبدل خواهد ساخت. هند به مثابه بخشی از برنامه جلوگیری از استفاده مواد سوخت فسیلی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از تأثیرات خطرناک آن بالای تغییر اقلیم جهان می‌خواهد تا سال 2032 میلادی ظرفیت انرژی هسته‌ای این کشور را از 5780 مگاوات به 63000 مگاوات افزایش دهد. به نوشته آژانس خبری رویترز، هند که سرحدات مشترک با دو قدرت اتمی دیگر منطقوی یعنی چین و پاکستان دارد، بر علاوه برنامه ملکی اتمی می خواهد در جریان 10 سال آینده حدود 250 میلیارد دلار را به خاطر مدرنسازی اردویش مصرف کند. هند که بزرگترین خریدار تجهیزات نظامی در جهان می باشد در تلاش آن است که با اعمار زیربنای صنعتی دفاعی خریداری های نظامیش را از کشورهای آن سوی اقیانوس کاهش دهد. بر اساس این برنامه هند روز چهارشنبه 30 دسامبر یک راکت جدید زمین به هوای دارای برد طویل را که با کمک اسرائیل ساخته شده است آزمایش کرد. صنعت دفاعی هند با آژانس خبری رویترز گفته است برنامه بارک 8 1.4 میلیارد دلار ارزش دارد و سیستم های کشف رادار هوایی، پیگرد راکت ها و راهنمایی آنها را شامل می شود. در حال حاضر صرف چند کشور محدود جهان به شمول آمریکا، فرانسه، بریتانیا و اسرائیل دارای همچون توانایی اند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسا خواهمیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
بله برنامه در امواج آزادی را روزهای پنج شنبه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان فراموش نکنید. در این برنامه شما هم میتونید به طور مستقیم از طریق تلفن سهم بگیرید و ابراز نظر بکنید. فراموش نکنید تا لحظات بعد اسمس هایی را که با ما فرستادین نشر خواهیم کرد. اما حالا برنامه رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسمت آمد باشنده شهر را یک تن تندور سلام کوچه شهر را. تندور از گل سرخ جور میشه، گلش از پغمان میارم بخریم، اگه جور می تندور را نام بایی خورد کلان به خانه به هر جای سیار جور میکنیم. والا خوب است، فروشاتم خوب است، شکر میگشیم فروشات خوب است.
چه قسمی کسب یاد گرفتی؟
کسب خواه از پدر کلان های موزه، کسب شاگردی و استاد خودم استاد شدیم.
بله. چی چیز در گل از او استفاده میکنین که نان دو خراب نمیشه و نمیچسبه؟
در گل از این نمک ات کار دیگه چیز استفاده نمیکنیم. نمک کار.
چند نوع تندور میسازین؟
تندور خو نانبایی هم از گردام از خاصام از خردام از در رقم نام داره دیگه. سیار هم از
قیمتی ترین تندور چند است؟
قیمتی ترین تندور 25000. 25000 تا 500 بگونی.
تو تندورای سیارم گفتی جور میکنی، سیارش چی رقمیست؟
سیار خوبی دبای بیلرشون نمیش تایر و دستانشون نمیش که هر سون عقلش بیتی سیار ده اونو گفتم.
روزانه چند ساعت کار میکنی دیجا؟
روزانه دیگه تا ساعتای دو بجه از این مفصول بین تا دو بجه دو این باید سیر بده کار میکنی.
تو شاگردان داری یا تنها خودت هستی؟
بله شاگردان دوتا شاگرد دارم.
شاگردایت هم که ایت کمک میشه؟
بله شاگرد کمک میشه.
آیدات تان چطور است؟ یعنی فایده چیز برتان میمونه؟
بله خوب شکر است، ناشدیر نمیکنه ما خوب شکر است. پیسه هم روز مره خرج مره چی درمان کتون پرد.
علاقه مندی زیادتر به چی است غیر از کارت؟
والا علاقه مندی کار خوب چیز است بر انسان. غیر از دیگه چی بگویم البته؟
چی فکر میکنی افغانستان چی شود که پیشرفت کنه و مثل دیگه کشورها وره؟
والا در افغانستان کلش سر تا سر کل رشوت خوری چیز تگه که افغانستان چی پیشرفت میکنه اگه مردم چی کنه؟ در غیر از اون میکنه پیشرفت.
چی کنین که فساد اداری از بین بره؟
والا همکاری با دولت کنین که غیر از اون گم نمیشه فساد اداری.
سلامت باش، تشکر.
تشکر شما بدرگان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در پاسخ به سوالی که لحظات پیش از شما پرسیدیم، نقش آمریکا و چین را در پروسه صلح افغانستان چگونه می‌بینید؟ شماره از شنونده ها اس ام اس فرستادند و شیوا از کاپیسا نوشته که پاکستان مار آستین است، نمیتوانیم بالایش اعتماد کنیم، اما نقش چین و آمریکا مهم است. ماشاءالله فهیم از اروزگان مینویسد که فشارهای جهانی بر پاکستان این کشور را وادار کرده که با آمدن صلح در افغانستان صادقانه عمل کند. محمد از جای نامعلوم نوشته که بالای پاکستان نمی‌شود اعتماد کرد، ولی با فشار آمریکا و چین بالای پاکستان امکان دارد که اسلام آباد در پروسه صلح همکاری کند. سلام جان از بغلان مرکزی نوشته است که حضور داعش در افغانستان و پاکستان تهدید برای هر دو کشور، طالبان و دیگر کشورهای منطقه است. همین موضوع نقطه عطف است در نزدیک ساختن دیدگاه‌های طرف‌های قضایا در افغانستان و امید است برای صلح پایدار. عبدالواجد از یفتل بدخشان نوشته از نقش چین امریکا در صلح افغانستان استقبال می‌کنیم. فیروزه عطایی از دایکندی نوشته است که همه چیز به دست امریکا و چین است، در صورتی که این دو کشور بخواهند صلح به افغانستان خواهد آمد. عبدالله انصاری باشنده ولسوالی حصه دوم کوهستان کاپیسا نوشته است که نقش امریکا و چین در پروسه صلح بین دولت افغانستان و طالبان مسلح بسیار مهم و اساسی می باشد. و عتیق الله فلاح از بدخشان نوشته به سیاست امریکا باور نداریم، ببینیم که چین چند سال دیگر ما را مصروف می کند. با تشکر از اسمس های قشنگی که به رادیو آزادی فرستادین، متاسفانه وقت کم است و اسمس ها هم زیاد، اما فراموش نکنین که اسمس هایتون را کوشش میکنیم در برنامه های بعدی رادیو آزادی و خانش بگیریم و همچنان دیگر پیام هایتون را میتونین از طریق تلفن های عادی به تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین. به شماره تلفن پیامگیر ما زنگ بزنین 07 84 620، پیام گفتنیتون را بگوین و ما هم در برنامه های